د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه د لوبول میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ درې ورځې سیالي پیلوي ل پاکستان پرته شلوریز نړیوال جام ته ټولو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي د قشتپې په شلوریز لیگ کې د زریدونکو لوبغاړو په تړاو هم درته معلومات درکو د ای پی ایل سیالیو د پلی آف دوه لوبډلې معلومې او دوه لا هم نامعلومې دي د انګلستان ټولو لوبغاړو د ای پی ایل پاتې سیالۍ پرېښودې د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ اتمه اونۍ هم بشپړه شوه د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې پاکستان ته په سفر کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي سریلانکا تر ټولو مخکې خپل لوبډله د شلوریز نړیوال جام په موخه امریکا ته لیږلې ده په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته ملتیا مو وکړئ د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د زونونو په کچا د میرویس نیکه تر نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړي کرکټ بورډ روانه ونۍ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي دغه لوبې به د مې میاشتې په 12 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان کې پیل شي او د جون میاشتې تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي یادې سیالۍ د ننګرهار په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي د دې سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوي دي د میسانک زون په اعلان شوې لوبډله کې صدیق پاچا لوبډل مشر دی یوسف شاه مسعود ګربز سویل خان برکت الله ایمل شاهین ضیاءالحق عیساخیل رحیم منګل محب زرمته حق ملوریا محمد الله لوګری خلیل ګربز نسیم منګل ضیاءالرحمن شریفی او یوسف شاه شامل دي دغه راز د بوست زون په لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر دی محبوب الله تسکین جبار خان نوری اجاز احمد احمدزی عثمان نوری جاوید سلیمان خیل جمشید زدران علی احمد ناصر عبدالله ترخیل یوسف زدران عبدالباقی فضل حق کامل کاکړ فریدون داودزی او بشیر احمد شامل لوبغاړي دي د سپینغر لوبډل لپاره شوکت زمان لوبډل مشر ټاکل شوی او په لوبډل کې جلات خان موسازی حمزه علی خیل سبحان الله سینزی رحیم الله حسن ساخیل ارشاد الدین صافی حزب الله دورانه طاهر عادل عصمت عالم بابر خان نصیر خان ابراهیم یما عرب او سمیع الله سرمست شامل دي تغراز د بند امیر په لوبډله کې بیا آصف موسازی لوبډل مشر دی خالد احمدزی سمیع مموزی عمران میر اسلام زازی نثار وحدت محمد هارون فیصل خان شمس الرحمن عبدالله احمدزی عاقل خان ظاهر شیزاد خلیل احمد لالباز او زاهد افغانی د لوبډلې لوبغاړي دي او د مو په لوبډله کې اعجاز مهری لوبډل مشر ټاکل شوی عبدالهادي ادم خان سبحان زاخر زاکر نایک الانور ناصری جاوید احمدزی عثمان خان جمعګل نصرت نورستانی خیر محمد حبیب خان محمد ګل نومان مومن او مجیب زدران د لوبډلې لوبغاړي دي د یادو لوبډلو د غراوی په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټه د غړي میر مبارز ازغری څرګندونه در تخپرو
د جوړښت لپاره لیک وضاحت ټول عامتنان ته ورکو چې د پسلو رساس جوړ شوې د تیمونه البته د داخلي قرارداد لوبغاړي پکې ده د انډر 19 کوم لوبغاړي چې زموږ په ورلد کپ کې برخه واغستو هغه لوبغاړي ټول په تیمونو کې تقسیم شوی دی د ګریډ 1 پرفارمرز دی پکې او هم چنان د ایچ پی سی بازي لوبغاړي پکې حضور لري په دې څلور اساس د تیمونو جوړ شوی دی هر تیم کې یعنی دغه تیمونو توازن ډیر مد نظر نیول شوی دی په دې انتخاب کې ځکه دین آباد باید هر تیم چې انتخابیږي دغه هغه په تیم توازن باید معلومي د سینا چې مثال بیلا بیل بخش کې زیات لوبغاړي پکې یا فرض وکا چې مثال مون د درې فاز بالر په ځای شپږ فاز بالر واچو یعنی هغه کوم چې د دنیا اصول دا کوم چې د مودرن کرکټ ضرورت ده همدغه ساز باندې جوړ شوی ده نو دغه لوبي شرایط مونږ چون په گرید 1 کې لوبي شرایط درلو چې هغه کې مونږ جوړ کړو چې خوشبختانه هغه تقریبا 95% اپلای شو یعنی تطبیق شو پایلم ډیر زبردست وو او ټول پلیران خپل حق ورته ورسید مساوانه ډول باندې ټول ته خپل حق ورسید نو هر اصولنامه یا هر د لوبي شرایط چې جوړیږي هغه د شفافیت لپاره جوړیږي نو مونږ هم د لا شفافیت لپاره د لا شفاف پروسه لپاره مونږ د لوبي شرایط په شریکه سره ټول تکمیل کو جوړ کو چې تر څو دا مونږ تطبیق کو په دې تورنمنت کې چې هر لوبغاړی ته باید په مساویانه ډول باندې چانس ورته ملو سي د بالر ځای باید معلومي د آل راونډر ځای باید معلومي د سپینر ځای باید معلومي د اوپنر ځای باید معلومي د کیپر ځای باید معلومي نو د لا شفافیت لپاره د لوبي شرایط جوړ
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
د افغان کرکټ بورډ ادارې لوري په لومړي ځل د پیل شوي قشتپه شلوریز لیګ پایلوبه بند امیر لوبډلې وګټله. یا د پایلوبه چې د مې میاشتې په 14 نیټه ترسره شوه بند امیر میسانک ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بند امیر چې 169 منډې کړې وې په ځواب کې میسانک 173 منډې وکړې. په دې لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره تر ټولو ښه ځلیدونکی لوبغاړی کریم جنت و. هغه 109 منډې وکړې او په توپ اچونه کې 4 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو د پای لوبې لوبغاړی کریم جنت خو د تورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا ابراهیم زدران وګټله. هغه 323 منډې کړې وې. همدارنګه وحیدالله زدران چې آف بریک توپ اچونکی دی د 14 وکټو په اخیستلو سره د تورنمنټ د غوره توپ اچونکي جایزه ګټلې ده. دغه راز حضرت الله زازه بیا دویم توپ وهونکی و چې 310 منډې کړې وې او په ټورنمنټ کې د غوره توپ وهونکي جایزه وګټله. صدیق الله تل بیا 310 منډې کړې وې. دغه راز په توپ اچونکو کې تر وحید الله زدران وروسته اظهار الحق نوید و چې 11 وکټې اخیستې وې او محمد الله بیا هم 11 وکټې اخیستې وې. په یاد ټورنمنټ کې بند امیر لوبډله لوړاندې په ښه پوزیشن کې وه. یاد لوبډلې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې وې، 2 بایللې وې او 11 نمرې لرلې. میسانک هم ورته امتیازات لرل. بوست دریمه لوبډلې په توګه، عمود څلورمه لوبډلې په توګه او سپینغر بیا د وروستۍ لوبډلې په توګه په ګروپ کې پاتې شوه. د ویلو ده چې د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې دغه ټورنمنټ یې راتلونکي شلوریز نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیارۍ په موخه ترسره کړ. په دې تړاو د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی څرګندونې درته خبرو.
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې د قشتپې ټورنمنټ چمپیون شولو مونږه او ماشاءالله اوورال ټول ټیم ډېره ښه لوبه وکړله او د ټول ټیم د یووالي او د خېلو به نتیجه وه چې مونږ فاینل وګاټه او نن په فاینل کې ماشاءالله کریډیټ ورکوم کریم جنت ته چې په بیټنګ او په بالینګ په دواړو برخو کې ډېر زبردست لوبه وکړله او ډېر زیات خوشحاله یم.
په لومړی کې د بند امیر ټولو مینهوالو ته ډېر مبارکي او بیا له هغو مینهوالو چې دلته ګراؤنډ ته راغلي ول ټول ټیمونه سپورټ کړل په ټول ټورنمنټ کې او واقعا ډېر د خوشحاله احساس کوم. همیشه څوک ویننګ سایډ کې او بیا دغه په افغانستان کې دغسې لوبې اوسي دغسې په امن کې سوکالی کې نو دا ټوله ګټه د لارې خوانه ګټه وه نو ډېر خوشحاله یم او د نورو داسې ټورنمنټونو او داسې لوبو په هیله.
که تاسو وګورئ مونږ T20 ډېر وخت ټورنمنټونه نه وو کړي نو دا T20 کې مونږ سره نېشنل پلیرانو کاشمت او کریم او که نورو ټیمونو کې نېشنل پلیرانو د دې نه مونږ ډېر ځان شان زده کړه. مونږ به که چېرته داخل د ګراؤنډ کې وو کومه چانس مطلب مونږ نه سوی کول سټرایک روټیټ یا بال بال هیټ ته مونږ ودرېدلو نو کله چې مونږ نېشنل پلیرانو کړه واقعا چې هغه خراب بال ښه فینش کوي او د ښه بال ریسپیکټ کوي نو ما هو چې مونږ دنه ډېر شان زده کړه. که تاسو وګورئ مونږ چې کله هوټل ته ولاړو هلته مونږ مشونه کتل نو نه مونږ ډېر شان زده کول نو د سی بي دا ډېر ښه اقدام بولم چې نېشنل پلیرانو څنګه مونږ ته هم اشاره کړه چې نېشنل پلیرانو څنګه ولو بیګ او سیز دک مننه ورو خوشاله اوسې دي خوشاله یې زیاده ده چې فاینل مو ګټو او تاسو ټول ته دې مبارکي. نو مهم دا نه ده چې چا وګټه فاینل، مهم دا ده چې خلو دې او دا ټورنمنټ یو ښه اختتام ته ورسېږي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ یوازنی څلور ورځنی سیالي د سریلانکا الف لوبډلې په بری سره پای ته ورسیده. یادې لوبډلې په یو پاڼۍ کې افغانستان ته په شپږ ویشتو منډو ماتې ورکړه. سریلانکا چې اوله پاڼۍ کړې وه 415 منډې کړې وې. افغانستان بیا په دواړو سیالیو کې 193 او 211 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې په لومړۍ پاڼۍ کې ضیاء الرحمن اکبر شپږ لوبغاړي وسوځول، خو په توپوهنه کې د افغان توپوهنکو له ډلې عمران میر په دواړو پاڼیو کې نیمه سلیزې ووهلې. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 2 شپېته او په دویمې پاڼۍ کې بیا 3.5 منډې وکړې. دغه راز اعجاز مهری هم په دویمه پاڼۍ کې 4.5 منډې وکړې. دا وری ده چې د دې لوبلړۍ په ترڅ کې افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ هم کړې وې چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې وې. د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره له پاکستان پرته نور ټولو ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. تاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو نړیوال جام په راتلونکي میاشت کې په امریکا او ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې شلوریز نړیوال جام کې 6 هیوادونه برخه لري. افغانستان هم د یاد نړیوال جام برخوال هیواد دی چې خپله لوبډلې ورته لوړاندې اعلان کړې ده. تر دې دمه یوازې پاکستان هغه لوبډله ده چې خپله لوبډلې ورته نه ده اعلان کړې. نور افغانستان، آسترالیا، بنگلادیش، کاناډا، انګلینډ، انډیا، آیرلینډ، نامیبیا، نیپال، نیدرلینډ، نیوزیلینډ، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساؤت افریقا، سریلانکا، یوګاندا، یونایټیډ سټیټ او ویسټ انډیز خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. بل لور ته د سریلانکا هیواد یوازنۍ لوبډله ده چې شلوریز نړیوال جام ته خپل سفر پیل کړی دی. روانه ونې د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې لوبډلې تر یو لړ مراسم وروسته د امریکا پر لور لیږلې ده. د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه ډیلی کپیټلز یوازنۍ لوبډله ده چې لوبې بشپړې شوې دي او یادې لوبډلې ونه کړای شول چې د پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. ډیلی په 14 سیالیو کې وګټلې او وبایللې او په دې سره په ټورنمنټ کې له مخکې تګ پاتې شول. کلکته نایټ رایډرز بیا هغه لوبډله ده چې تر ټولو وړاندې ده او د پلی آف پړاو ته یې لار موندلې ده. یادې لوبډلې په 14 سیالیو کې 9 ګټلې دي، 3 بایللې دي او یو سیالي به پایلې پای ته رسیدلې ده چې د نمرو مجموعه 19 ده. کلکتا د لومړي لوبډلې په توګه پلی آف ته ورسیده. دغه راز راجستان چې لا یې هم 2 سیالۍ پاتې دي دویم پړاو ته رسیدلې ده. راجستان په 200 سیالیو کې 8 ګټلې دي، 4 بایللې دي او 14 نمرې لري، خو لا هم د 2 نورو لوبډلو لپاره ځایونه خالی دي. چنائی سپر کنگ، سن رایزر حیدرآباد، رویل چیلنجر بنگلور او لکنو سپر جینٹس هغه څلور لوبډلې دي چې د یاد سپارت یا د یاد دوو ځایونو ته د رسیدو لپاره خواري کوي. که چنائی سپر کنگ وکړی شي خپل راتلونکي سیالي وګټي نو نیغ په نیغه به پلی آف ته لاره پیدا کړي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد هم 2 نورې سیالۍ لري، که دواړه سیالۍ وګټي خو په مستقیمه توګه به پلی آف ته ورسیږي او کچیری یوه هم وګټي بیا هم د یاد لوبډلې د مخکې تک چانسونه شته. خو رویل چیلنجر بنگلور چې نیټ رن ریټ له مخې نمرې ډېرې ښې دي نو د یوې بلې سیالۍ د ګټلو چانس هم لري. که یاد لوبډله وکړه شي خپله راتلونکي سیالي وګټي د ښه رن ریټ پر اساس به د 14 نمرو په لرلو سره دوی تر چنای وړاندې شي. دغه وروستۍ سیالي به د بنگلور او چنائی د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لکنو سپر جینز لوبډله بیا د ښه رن ریټ د نه لرلو له امله ډیر کم چانس د دې لري چې پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. بل لور ته د انګلستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د یاد هیواد ټول لوبغاړي له آی پی ایل سیالیو بیرته انګلستان ته ستانه شوي دي. انګلستان ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره د ښه تیاریو په موخه لوبډله له وړاندې سره یو ځای کړي. په آی پی ایل کې د انګلستان لوبغاړو تر دې دمه ډېرې ښې سیالۍ هم ترسره کړې وي. د کلکتې په لوبډله کې پلسالت یو ځلیدونکی لوبغاړی و. دغه راز د بنګلور په لوبډله کې بیا ویلجکس مهم لوبغاړی شمیرل کېده. د راجستان لپاره بیا جاس بټلر تر ټولو مهم لوبغاړی و. دغه راز د پنجاب له لوبډلې بیا درې لوبغاړي تللي دي چې جاني بیرسټو، سام کرن او لیم لیونګسټن دي. د آی پی ایل په سیالیو کې تر دې دمه بیا هم د غوره پرفارمرانو په تړاو درته وایو، ویرات کوهلی تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې هغه له نورو توپوهونکو زیاتې منډې جوړې کړې دي. هغه په 1400 پاړیو کې 461 منډې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواګ بیا په 1400 سیالیو کې 583 منډې کړې دي. ټریویس هیټ بیا په 1200 سیالیو کې 583 منډې لري. په توپ اچونکو کې بیا تر ټولو چې مخکښ دی هغه جسپریت بومرا دی. په 1400 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولي دي. هرشل پټیل بیا په 1200 سیالیو کې 40 لوبغاړي سوځولي دي او چکروتی بیا په 1200 سیالیو کې 18 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان له لوبغاړو مخکښ وکټ اخیستونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې 9 سیالۍ کړې دي 12 لوبغاړي سوځولي دي. هغه که څه هم ښه اکانومي نه لري خو د لوبې په مهمو شیبو کې خپل لوبډلې ته مهم لوبغاړي سوځولي دي. نور احمد بیا په 10 سیالیو کې 8 وکټې ترلاسه کړې دي او راشد خان بیا په 12 سیالیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ اتمه ونی هم بشپړه شوې ده. د اته ونیو په تیرېدو سره تر دې دمه هرې لوبډلې 8 سیالۍ کړې دي. په یادلیک کې چې 12 لوبډلې برخه لري مخکښه لوبډلې اټک انرژي ده. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 8 سره ګټلې دي، 4 نمرې لري. دغه راز سرخ پوشان بیا دویم مقام کې دي چې 9 سیالۍ ګټلې دي. ابو مسلم چې دریم مقام لري 6 سیالۍ ګټلې دي. اینو مینی په 4 مقام کې ځای لري چې 4 سیالۍ ګټلې دي. خراسان هم 4 سیالۍ ګټلې دي. خادم اف سی هم بیا 3 سیالۍ ګټلې دي. دغه راز موج ساحل، استقلال، سرسبز، یشلر هم 3 سیالۍ ګټلې دي. عدالت فرا بیا 2 سیالۍ ګټلې دي او میوان اف سی چې ده هغه هم 2 سیالۍ ګټلې دي. په دې لیگ کې تر ټولو په وروستي مقام کې بیا واحدی اف سی لوبډله قرار لري. یا دې لوبډلې په 8 سیالیو کې وبایللې دي او هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دا ولر چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو په لیگ کې دا ځل ځینې بهرني لوبغاړي هم لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه بهرني لوبغاړي د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. بلور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. یادې سیالۍ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې پکې له کوربه پاکستان او سریلانکا 3-0 پر وړاندې ماتې خوړلې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې دا ځلې د لوبډلې په ترکیب کې ځینې نویو لوبغاړو ته هم ځای ورکړی دی. دغه راز په دې سیالیو کې افغانستان له ایران، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم لوبې کړې دي چې ټولې سیالۍ بایللې دي. د کرکټ د نړۍ یو بل افسانوي لوبغاړي هم له نړیوال کرکټ څخه د مخخې پریکړه کړې ده. دغه لوبغاړی د انګلستان چټک توپ اچونکی جیمی انډرسن نومیږي. هغه چې په ټیسټ کرکټ کې تر 600 زیاتې وکټې اخیستې دي، روانه ونه یې پریکړه وکړه چې په وروستي ځل به د لارډس په لوبغالي کې ټیسټ سیالي ترسره کړي او له هغې وروسته به بیا د په هیڅ نړیوال کرکټ کې لوبه ونه کړي. دغه ټیسټ سیالي به د ویسټ انډیز په خلاف په جولای میاشت کې ترسره شي. جیمز انډرسن چې اوس د 40 کالو او 290 ورځو دی، د جولای په 13 نیټه په 1910 کال بونلی لنکاشر ښار کې زیږیدلې ده. هغه په خلاص چټکه توپ اچونه کوله. جیمز انډرسن تر دې دمه 100 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 348 پاړیو کې 9,872 توپونه غورځولې دي چې 18,509 منډې ورکړې دي او 100 وکټې یې اخیستې دي. تر ټولو بهترینه توپ اچونه یې په یوه سیالۍ کې د 240 منډو پر وړاندې کړې سره او د وو لوبغاړو سوزول دي. د هغه اکانمي په ټیسټ کرکټ کې 2.9 ده او سټرایک ریټ یې 55.9 ده. هغه 2.5 ځلې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوزولې دي. دغه راز ښاغلی انډرسن په 104 ورځنیو سیالیو کې هم لوبېدلی و چې 209 وکټې اخیستې وې. هغه 19 T20 یا شلوریز سیالۍ هم ترسره کړې وې. جیمز انډرسن په 296 فرسٹ کلاس سیالیو کې 1014 وکټې اخیستې وې او په 216 لیستي سیالیو کې 355 وکټې سوزولې وې. جیمز انډرسن په لومړي ځل د زیمبابوي خلاف په 2003 زیږدیز کال کې ټیسټ میچ پایل کړ او هغه تر دې دمه په وروستي ځل د هند خلاف په درمشالا کې د 2004 کال د مارچ په 9 نیټه لوبېدلی و. جیمز انډرسن یو له هغو توپاچونکو څخه دی چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټکو توپاچونکو ډېرې وکټې اخیستې دي. یوازینې متای مورلیدرن او شینوان دوه هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ کرکټ کې د ډیرو وکټو اخستونکو په قطار کې مخکښ دي. خو هغه توپاچونکي ورو یا څوکه توپاچونکي دي. د کرکټ څارونکو په اند د جیمز انډرسن دغه شلوریز دغه شل کلن لوبي سفر له خورا لوړو ژورو ډکو. د نوموړو په اند د جیمز انډرسن د لوبي ورستۍ سیالي چې هم په هند کې ترسره شوه جیمز پکې داسې نه برېښېده چې د پخپله لوبډله باندې بوج وي. د دوی باور دا دی چې جیمز تر اخره هڅه وکړه چې پوره فټ واوسي او په هر لوبه کې خپل اغیز وخندي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبر سره زموږ د دې ونې د غلوبیزه خبرونه هم بشپړیږي. ستاسو له ملتیا او اوریدو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا لاس دیرا کوي محبت دستر گونو محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا میں دن سمے دنیا نہ گالا رم ناستا پختانا میں علاج تھا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مرسته محرکلای کوم. نن خبريږي چې د ورزګان ترين کوټ کې یو کس ل څلور ودونو یو شپتا اولادونه لري خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغان په فارمونو هم خبرې درته لرم. یو وخت د سیاستوالو د ورستنې دوه او بیا نیول کې دوه په تړاو هم ځنې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوي می چورلکه د سقوط کیسه هم درته لرم خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصل وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي که ډیپلوماتیکې اړیکې دي که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مسیح چین خوراکي توکي سنه پیسې سره نه سپلی سره هیڅ چین سره وروړه پرنده لا کو کې ګرځي وو
دیګا ای اسوستان ام نس از ګردن ام نس بیخي تاوو بربر چې مو ماده
وسو شپږ نس کا سه هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دی تقریبا اتزر اتسو نیو سکورونا پوکولی او جزی پروگا ویجار سوی دی.
د خلکو په نارضایتۍ د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نورو چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېرو ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکل څوک به ورتلای نه شوای ملاقات بیا په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات نه کېږي پلان صاحب دی ملاقات نه کېږي دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا
ته په حلال نکاح باندې کوي ودا سوال زده شکه کوم دا ولې د شکه کوي چې په دې درس لکه تا خزو کامنیت ته ځای کړه دا درس لکه روپۍ تاله کوم
موږ تعالی په حاکم اډاله کې د دوی ځینې مشران د دوی ځینې چارواکي هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړي البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کېږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ د لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب ووختل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي.
له سیاسي څېړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شوتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی الله ستانګزه خره خلاصوي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیره ونۍ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایه اچونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې امله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنه کړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادې رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنې $600,000 حق لوزیت نه داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کله نه فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه سی یو حالت کې به افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم اوسیږي که هغه حتی د رای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوی رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیریدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې ترڅنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبی خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول ټال 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادۍ راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. شاید تاسې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته د اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4 بجې 3 نیم بجو شاوخوا باران وسو، با سیلاب راغی، سیلاب سره هغه ګیرې کړو، نور مونږ د خپل کور نه سو وتای. سر دغه زمینه کې خو له بامبو ته جیک سو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه سو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مسې چې نه خوراکي توکي سره نه پیسې سره نه سپلې سره هیڅ نه سره وروره پیندا لایقو کې ګرځي وو.
امې کې رسیدم دې چې امې پوسټه کې رسیدم کې حالې د سره کې پخته مې برایم. از بالا مسلې یک تفه سره مو اما 6 نفر شهید دادیم. دیگر باستیم دو دانه 3 نفر زخمی است، شاسر اشتکو
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ونه لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپناه بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا سیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسې به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تبا سویچ نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې د نور فارس هم د لاسه ورکړي دي. ذاتي څه کورونه چې دي ټول خراب دي. هلاکه هېڅ شو واسم یم، دغه یو کورم لره، دغه نور نم ځکه لرنو بل شه لرو، دغه یو کور لره دام هم دمه.
زموږ د مستند انزور پای خوده وی ژوري ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. ښوونځی، مدرسه، جماعت، هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما از لب سیل برست. امید خانه خود تازه مروسی هم کردیم و سالی کلیم رو بردگیست. یک پرده یادگاهی از من مانده، یک ساعت، یک قرآن کریم، قرآن شریف مانده. دیگه این چیز به ما وجود رماندگی نیست. کل و سالی هم رو سیل بردگیست، یک خود باقی مانده خود.
د کلی منځ ته داخلي گو. په نری ویجاړه شوي کوڅه کې خلاستمی د لومړی ځل دی چې بې صاحبه کور ته پرته له اجازې ننوځم. د سیلابونو له امله د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلی کتاب قرآن کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینې خونې په لیدو فکر دی هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما یعنی میشد همی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاج کنیم، دیگه چیزی زندگی در ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباه و برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک تعداد زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تا حال ما تانستیم برشان دوا بدیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه مسائل نهاده هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي د بغلان په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال لزمن له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپناه شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلی سي.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی الله ستانګزای خراغ لاستوین. او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسون لپاره د 800 سیاسي شخصیتونو د ورسنیدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخوانی والی وحید الله کلمزی د ورتک خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خبر شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسی جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی، او په ننګرهار کې بنفوذ ولسوال حاجی غالب بیا ادعا کړي چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوی کې ویلي، نو موړه د قاری سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی وو د دغه وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وي. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت تیم مخالف ولسوال حاجی غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړای شو چې هیواد پرېږدي، او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړې که مړیم کړي که هر څه هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخنی یو، ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نو اسې وایي اسې پلاټوګانو کې او په دغو کې وایي چې موږ سلحه ده، موږ دا دي، موږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه نه را وتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان ته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې و چې لراستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د زورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د دې عواقب به ډېر بد وي، او دا سنشي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی تر سره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او له ولس نه ځان پورته ګڼل دا بی عدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او لولس راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو سرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداري ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلی دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاستو باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونو باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې موږ کوو. څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زمور څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف کدو ته توجه کړی ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمانه مو راغلی چې مشران به درېمه څلورمه کده وی که په شریعت کې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې کده کوه مکه، الله دې درته کونډه کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي.
په هره ډله کې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو، په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي، او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو په دغه حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نورم پسې را ډېرېږي، او ښکاره خبره ده چې یورز نه یورز به ولس لدغه وضعیت نه ولدغه حالت نه دوی به پتنګ راشي او بیا به خپل خبرګون ښکاره کی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي، او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تیر اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي وو. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پیښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړیو ځمکو پر سر وژل شوي دي، او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده. خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا UISPY له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي، او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن نواز زواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوی چې ترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانیږي، نه یوازې غموونکي مرجوب لبه ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کامل امکان لري چې د دو په وجود کې د نور ترګری ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي دغسې مسایلونه. نو په داسې یو په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل، هغه کار کامل امکان لري او دا 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 بعید نه ده چې دنیا د یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه وچې لکتر لګه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ضعیف فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستی او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارد کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانی ځواکونو د چورلکه غرزیدو پراخ خبرګونونه پارهولي او غنو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړی ده. یو شمېر نور فعالان بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه ایله جنگیاله وغورځیدل د چپکی یو تن مړو دولس نور ژوبل دي. وای دا ام آی ولس دوله الوتکه په مرکزی غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رئیسلو لپاره تللی و او په دې ترڅ کې د تخنیکی ستونزو سره مخ شو چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لیدلی. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخه کا د تمرینی پرواز پر مهال وغورځولی و.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول وه چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستانه د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول یې خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بله موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپلې وسلې او د موټرو کاروان د طالبانو مسؤلانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو و چې بحثونه جوړ کړل. په خبره شوې ویډیو کې ښودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کاروونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلی او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نورو فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترین کوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده 40 کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 40 لورګان لري خو 9 نور ماشومان مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې 3 اتاق کور تر اوسه برابر کړی او اقتصادي وضعیت یې تر دې حده خراب ده چې ماشومانو ته په مړه ګیډه د یوه وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپلو ماشومانو روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړی دی هغه د چیر نظام کې و هغه مجاهدینو شپې چې و بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړی دي بل مې په تېرو طالبانو کې بل مې د بدغه تېر څو په دغه حکومت کې کړی څلور ودونه ما کړی او ماشومان مې د خدای مال د 50 تنه اولاد دي.
خو له روزګان ور اخوه مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغو مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته څخه راوړی وي او شپږ دانې مې یو بل چا باندې خرڅول نو بیا موږ سره پیدل نه دی سره په خوراکاو په دیو په دواو په شو مو سر نه خلاصې دی نو سره څخه مرس ولله چاو پښې کړې سولې سره څوک مریضان سولې مرس ولله او دا ودانی اوس پاتې دي دا اوس مخ پر غټېد ان شاء الله روان دي اوس ای څور امر کیږي کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوي دي ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اگې واشي شانه دي سی خلګي را سخه یو سی او اوس موږ خلکو تور کړی دي خلکو را سخه وړي دي
تقریبا و د وې میاشت و چې موږ راوړل نو بیا خوراکام ور برابر کړ خوراکام ور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي نو خلګي څخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متر جګوالي لري دا غیاګي د دې نه ده نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غي ده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسوکو نور خورکا خنه پکښنیوالي باندې خورکا خنه جلاده او وس خورکا وچ شپیش دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره الله آزاد رادیو نه نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیخو د جوړ تحلیل لپاره ل ما سعید شینواری سره د آزادۍ په پاڼو خپل و مورز مهیروي
Let me